السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا فلیحا میرزا دمو دا مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمينه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په ډیر اسماعیل خان کې درې پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په بلوچستان کې د پولیو واکسینې کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. او امریکا د ایراني چارواکو لخوا د آزاد اروپا راډیو یو پخوانی خبریال ته د لس کلن بند سزا اغندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د ډیر اسماعیل خان په درابڼ تحصیل کې په ماین چاودنه کې درې پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرول په شرط مشال راډیو ته ویلي چې پر مازدیګر د پولیو د واکسینې ډلې د امنیت لپاره د ګمارل سو پوځیانو پر موټر د درابڼ په زرکنی سیمه کې د سړک پر غاړه شخ کړل سوی بم وچاودېدی چې مده نتیجه کې دغه مرګ ژوبل واوښتل. چارواکي زیاته کړې چې په بمي برید کې وژل سوي او ژوبل سرتیري د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړل سوي دي. بلخوا په زرکنی سیمه کې پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي. تر اوسه لا کومې وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. تر دې وړاندې ډسمبر پر 14 د خیبر پښتونخوا په کرک او بنو کې د پولیو پر واکسینې ډلو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل سو او دوه واکسیناتوران ژوبل سول. د هغو پیښو مسؤلیت هم لا چا نه دی منلی. په بلوچستان کې د پولیو واکسینې کمپاین د ډسمبر له 1 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز صوبایي مشر انعام الحق پرون په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامي او روغتیایي چارواکو سره تر غونډې وروسته کړې ده. په دې اړه په بلوچستان کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پرون مشال رادیو ته وویل
موږ تقریبا 8 لک کشنیان ته د پولیو څاڅکي ورکوو. دا کمپین کې چې هغه به په کوټه بلاک کې 2 ورځې او په نور بلوچستان کې به 5 ورځې کمپین وي او د لپاره د سکیورټي ډېر ښه مربوطه انتظامات.
دا پاکستان په نور برخو کې وار د مخه د دسمبر له 14 څخه تر 22 پورې تر 15 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو د واکسینولو او ورځنۍ کمپاین روان دی. خو بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج او کاربندیز له امله به هغه کمپاین په ځنډ پیلېږي. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عبدالصبور کاکړ پرون مشال راډیو ته ویلي ول چې د احتجاج ګام یې د حکومت لخوا د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو پر ضد اخیستی دی. هغه زیاته کړه چې حکومت د سرکاري روغتونونو د پلورلو پر ځای د هغوی حالت سم کړي. د روغتیا ادارې د کارکوونکو د کاربندیز په اړه د بلوچستان د روغتیا وزیر بخت محمد کاکړ او د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند له د مشال راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې ډاکټران وایي چې له تیرو 2 میاشتې راهیسې د لارو بندېدو، د طبي وسایلو او درملو د نشتوالي او پر وخت د درملنې نه کېدو له امله 90 ماشومان مړه سوي دي. د کورمې د مرکزي ښار پاړچنار ضلع روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه خپرولو په شرط تېر شپه مشال راډیو ته وویل چې د درملو د نشتوالي او د درملنې او آپریشن د وسایلو د کمښت له امله ځینو لویو ناروغانو هم ژوند له لاسه ورکړی دي. نوموړي زیاته کړه که د کورمي روغتونونو ته پر وخت درمل او نور طبي سامان آلات ونه رسول سول نو دا بحران نور هم زیاتېدلی سي. پر پاړچنار سربیره د کورمي د بوشیارو او یو شمېر نور سیمو کسانو هم مشال راډیو ته ویلي چې د لارو بندېدو له امله د دوایانو او خوراکي توکو له کموالي سره مخامخ سوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر 1 د کورمي په مندوریو او ډډ کمر سیمو کې د مسافرو د ګاډو پر یوه کاروان په برید کې شاوخوا 46 شیګان او 4 سنیان ووژل سول. وروسته د شاو سنی ډول ترمیان جګړه پیل شوه چې پکې د هغې پیښې په ګډون ټول 144 کسان ووژل سول او شاوخوا 200 نور ژوبل سول. د سپي حکومت او د پښتون قامي جرګې د پلاوي په منځګړیتوب د ډسمبر له لومړۍ اونۍ راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ اوربند سوی دی. خو د پاړچنار او پېښور ترمنځ د مرکزي لارې ترڅنګ د کورمي یو شمېر نورې لارې د اکتوبر له نیمای راهیسې د شاو سنی ډلو ترمنځ تر لانجې وروسته تړل سوي چې لا هم نه دي پرانیستل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایراني چارواکو لخوا د آزاد اروپا راډیو د فارسي څانګې فردا پخوانی خبریال رضا ولیزاده ته د لس کلن بند سزا ورکول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون فردا راډیو ته وویل چې د ایران حکومت په پرله پسې ډول په هغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري اقرارونو او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کارولو له لارې د مطبوعاتو آزادي تر پښو لاندې کړې ده. د عدالتي اسناد لمخې چې د دسمبر پر 10مه د خبريال وکیل تاسو ولڅوي او ورسته د ازادي اروپا رادیو بیا کتلی ولزاده د تهران د انقلابي عدالت لخوا له دشمن حکومت سره د همکاري په تور محکوم شوی دی. رضا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري له یوې لسیزې دندې وروسته د 2022 کال په نومبر کې له فردا راډیو څخه استعفا وکړه. هغه د روان 2023 کال په لومړیو کې ایران ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ستون سو خو د سپتمبر پر 22 ونیول سو. د ازادې اروپا راډیو مشر او جرای ویس سټیفن کاپوس هم د ولیزاده د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې پر هغه لګېدلې تورونه د هغه محکومېدل او هغه ته اورول سوې سزا غیر عادلانه ده. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پېښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې په امن، همغږي او برداشت ټینګار شوی دی.
ریاست کے اندر ہتھیار کو اٹھانا غیر شرعی قرار دیا گیا ہے.
دا ٹول و مسالے کو دا اجتماعی مظاہرہ ہو کر ٹول یو چت لاندی پیو زی پیو ٹیبل کی نس خدا منی و پیغام اور
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه په سرحدي دروازه د تجارت په کمیدو اندېښنه خوده.
زمونږ د کوشن روچتلو چې زمونږ مازی تورخم څنګه و وسم څنګه دی سله داسې دا وس مطلب دی چې داسې کومې کمزوري دي په کوم ځای کې کمزوري دي آیا بارډر مینجمنت وشو.
په سواد کې د اقلیمی بدلون په اړه د پوهاوی او سیمینار شوی دی. څه پکې ویل شو؟
منګه په دې هر څه باندې کار شروع کړو چې زمونږ د ماحول چې د خطر افته روان شي، زمونږ د بیټه مو یخنیانی ختم شي، زمونږ د بیټه مو ګرمیانی ختم شي، د باران چې نکی چې دا زمونږ نه ختم شي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پېښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د تشدد د پارونې پر ځای د همغږۍ، زغم او مینې لپاره د ممبر او محراب په کارولو ټینګار کړی دی. پرون خبري غونډې ته د وینا په وخت پاکستانی علما وویل چې په هغه هېواد کې وسلوال فعالیتونه حرام دي او هغوی پر ولسي وګړو، امنیتي ځواکونو او د پولیو پر واکسیني ډلو د بریدونو غندنه کوي. په خبري غونډه کې د کورمې پر علما هم غږ وشو چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ دی د امن او رورولۍ لپاره خپل کردار ادا کړي او بلخوا ریاست هلته امنیت باوري کړي او د کورمې تړل شوې لارې د پرانیزي. نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د دسمبر په 18مه نیټه په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د مرکزی رؤیت هلال کمیټې مشر او د لاهور د بادشاهي مسجد خطیب مولانا خبیر آزاد وویل چې د پاکستان دینی عالمانو چې په شریکه د پیغام پاکستان په نوم کوم دستاویز باندې موافقه کړې ده، نو د هغې تر مخه په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو فعالیتونه حرام دي او په دې وجه دوی په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو، ولسي وګړو او د پولیو په ټیمونو د بریدونو غندنه کوي.
ریاست کې اندر ہتھیار کو اٹھانا غیر شرعی قرار دیا گیا ہے.
د پیغام پاکستان په بیانیه کې پر ریاست کې دننه وسله راوچتول غیر شرعی ګرځولې شوې ده. موږ به په پاکستان کې هیڅ قسمه یری ترې چلیدلو ته نه پرېږدو. پاکستان یو هیواد او ریاست دی او په هیواد کې دننه به چاته د مسلح جدوجهد اجازه نه ورکول کیږي. په خبری کانفرنس کې په کورم کې د فرقیز تاو تریخوالی د مخی نیولو لپاره د دواړو مسلکونو د عبادت ځایونو نه دینی عالمانو ته د امن او مینې د پیغام ورکولو سپارښتنه هم وشوه. په دغه اړه د پېښور د مسجد معبد خان امام مولانا طیب قریشی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
تاسو دې کانفرنس کې د ټولو مسالکو د اجتماعي مظاهره وکړه، ټول یو چت لاندې په یو ځای په یو ټیبل کې نست خدامن یو پیغام ورک دک شي درخواست او توقع زمونږ د کورمې جنسي د مسالکونا د اهل علمونا د خطباونا د ذاکرینونا دی تش په ټوپک په تمنچو اسکار نه دی سائنسي دور دی او ماغه قوم او چته او هغه وطن او چته چې اقتصادي تور مضبوط او چې کم قوم اقتصادي تور کمزور یو نو دقه سجاړي دا اوس حالات تاسو ګوري خلک بل فریادي دي. مونږ به من حیث القوم کف پلا پل گیرے بانونو کی وہ نکت و پل ذمہ داری احساس و نکت خدے دینے کی نور بدن نقصان سر مخشو
د خبری کانفرنس پر مهال شیا عالم دین عبید حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو مسلکونو دینی عالمانو د کورمی د پرقیس تاو تریخوالی د مخی نیولو لپاره خپل کردار لوبولې، خو په کار د اوس حکومت او ریاستی ادارې هم خپل کردار ولوبوي او په کورمه کې تړلې شوی لاری پرانیزي او د لارو امنیت دی یقیني کړي.
خاتم نبین صلی الله علیه و سلم کچیر امت کې دوا ګرو هټی چې نه ټول امت به ټیک شي، یو علما یو حکمران. علما خو دم سره واز دې څه خبري وکو، شیاو ته سنیون ته شو بل قاتل ګنا ده دې سر جهنم ته چې دې سر ثواب نه سلوې. خو نور کوز دې باندې عمل نه کوي، 10,000 کال د حکومت کار دې اوس روډ امن کول د زمو بس کې بل علم بس کې نه د حکومت بس خبره چې روډ دې تا روډ دې امن کا تو پکور دے خلکو تا مون کی خلکو تا خوراک سمون ورسے اس تا وام دی پاکستانیان دی مرکی کی اس دخ ستلاس کی کپ زمکا تو تخ زمکا بندم نہ دے کہ زمکا من تخ په ہیلیکاپٹر ام تر سوایشی.
په خبری کانفرنس کی د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د تشدد او کرکی پځې د مینی او امن لپاره د جمعهتونو د منبر او محراب په کارولو ټینګار وکړو.
مشال ریډیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ویلي دي چې سخت کال پر هغه سرحدي دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت په بې ساري ډول کم شوی دی. دغوی پرون له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت زیاته کړه چې پخوا به هر ورځ د پاکستانی مصنوعاتو په سلګونه ګاډي د تورخم له لارې افغانستان ته تلل، خو اوس دا شمېره لسګونه ګاډو ته راښکته شوې ده. دغوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د مالونو پر لېږد رالېږد محصولات کم کړي او په تورخم دې سفری محدودیتونه نرم کړي. نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هغه ټول عوامل معلوم کړي چې په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ولې دوړخیز تجارت مخ په کته روان دی.
زمونږ دا کوشن راوچت کړو چې زمونږ مازی تورخم څنګه و وسم څنګه دی څه داسې ده، او داسې 50 کلو یا 100 کلو ډیټ مطابق مونږ یو سیمینار وکړو چیرې دو تورخم د ایکسپورت داله ولو د ترانزټ داله ولو د امپورت داله ولو دا ټول ارسچ کوم دی په روټ روانو. وس مطلب دی چې دا چې کومي کمزوري دی په کوم ځای کې کمزوري دی، آیا مطلب دی چې د بی آر طرف نه کوم روز ریګولیشن راځي یا نوې نوې ساروز راځي اگر کا ورته، آیا بارډر منیجمنت او شو د ان ال سی چې کوم دی کوم عملیاتي هغه کې دا چې کمزوري دی چې دا غوږی نه په دی کوم ایکسپورت امپورت په دې کې راکوټونه جوړ دی، آیا زموږ چې کوم انتظامیه دی سیکورټی فورسز دی دا غوژن سره کوټونه دي چې څه داسې دي.
په تورخم کې د مالونو کلیر کولو یو بل سوداګر واحد خان وای چې په خوا به دوی د پاکستانی مصنوعاتو نه ډک په سلګونه گاډي د ورځې افغانستان ته لیکل، خو اوس د غشمیرا لزګونه گاډو ته رخکته شوي.
موږ کوالټي ایکسپورت بالکل سره شته نه ځي 300 گاډي په سافټ ډرینک صرف سافټ ډرینک چې هغه صرف فروټ او اوبو د اپ کې استعمال یو هم 300 گاډي ایکسپورت کول دا سي بچ کوم نه کنه سټیل مطلب ایم سټیل چې کوم نه غوسپنه چې کوم شي نه دي دا موږ سره چې کوم نه 50 نه 70 80 پورې گاډي نه ځي هغه نه سبا وخت په میاشتې څلور ځي سافټ ډرینک یو نه ځي بالکل سره شته نه دي نه علاوه خوراکي سامان چې کوم کنفیکشنری مطلب بسکټ ټافي دا به چې کوم نه کنه 100 گاډي به روزانه چې کوم نه دا به کراس کېږي 100 نه به یې باو نن سبا دا منتلي چې کوم نه کنه 30 درابه.
سوداګر وای چې په تورخم د پاکستان کسٹم لخوا د ډیوټۍ یا محصول زیاتولو او د پاکستانی حکومت او افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ ناسمو اړیکو له وجې هم په دواړخیز تجارت اثر پرېوتلی. دوی ویلي چې پخوا به پاکستانی مصنوعاتو لپاره افغانستان لوی مارکیټ و، خو اوس افغان امپورټران نورو هیوادونو ته مخه کړې او مالونه ترې راغواړي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې په کار دی پاکستان په په ایکسپورت او امپورت باندې ډیوټي یا محصولات راکم کړي او د تورخم په دروازه د سفری محدودیتونه ختم کړي. په تورخم کې د کاستم یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط د دسمبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په 2020 او 2023 کې په دې لاره د دوړخیز تجارت حجم د 1300 کلونو په پرتله ښه شوی وو او ډیره وده یې کړې وه. خو سږ کال یعنې 2023 کې په بیا بیا د خیبر درې لارې بندېدو او په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو له امله په دې کاروبار اثر پرېوتلی. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي شوې او دې لاندې په تورخم دروازه څوک د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ نشي کړای. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې سفري محدودیتونه د امنیت په خطر لګولي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو تغوګي د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي کوټې لنوي ټاکل شوی کابینه سوګند خسته دي. پرون په کوټه کې په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه چې غنو لیکوالانو، شاعرانو او د پښتنو د ملت پالو ګوندونو استادو ګډون پکې کړو. پر دې مهال گورنر غونډې ته په وینا کې ویل چې د علاقائي ژبو او کلتور ساتنه او وده د ټولو لس ذمہواری ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د سوریت په خپل وینا کې گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي و نوې ټاکل شوې کابینه ته مبارکي ورکړه او ویل چې ټولې اکیډمیانی د مورنۍ ژبې د تخلیق او تحقیق وسیلې دي او د ادب لپاره کار کوونکي اکیډمیانی د علم ذخیره دي. څوک چې په ټولنه کې و اتحاد او اتفاق ته وده ورکړي. د نوموړي په خبره چې د پښتو اکیډمي پر نوې کابینه زیاتې ذمہواریانی راځي چې هغه د مورنۍ ژبو پرمختګ لپاره نه هواز زیات زیار وباسي بلکې په صوبه کې د پښتو سره سره د براوی او بلوچستان ژبو د پرمختګ لپاره به هم مهم رول ولوبوي. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتو اکیډمي نوی ټاکل شوی چیرمن ډاکټر رحمت الله نیازی وویل چې پښتو اکیډمي د پښتو ژبې کام او کلتور د پرمختګ لپاره جوړه شوې ده او د دې په خبره چې د نورو اکیډمیانو په مقابل کې پښتو اکیډمي تعلیمي کمه او علمي زیاته ده. په کار دي چې د کتاب چاپونې تر څنګ د ریسرچ و کار ته هم وژه ورکړو.
زموږ دغه اداره چې کومه ده، دا صرف علمي اکیډمي ده، دا باید صرف علمي کارونه وکړي. خو زموږ دغه یو کمزوري پاته شوی ده، یا مطلب نوی پوه شوي، یا غلطي شوي، یا بله مسله شوي چې موږ دغه اکیډمي چې په کوم نامه راغلې ده او د کوم کار لپاره جوړه شوې ده، موږ د اکیډمي دا رقم په کار نه ده اچولی. ټول عمر د اکیډمي دغه کار پاته شوی دی چې له زبانې د کتاب راغلی په ایمیل باندې هغه را پرنټ شو، لاړې پرېس ته، بس نور ریوشې نشته. حالانکه د اکیډمي کار دغه دی چې هغه به خلکو ته علمي پروجکټ سور کوي او خلکو ته موضوعات ورکوي. خلک به له دوی څخه پوښتنې کوي چې زه په کوم پلان کې موضوع باندې کار کول غواړم، نو بیا به اکیډمي هغه ته پروجکټ ورکوي، یا به اکیډمي د هغو څخه پوښتنه کوي چې موږ په دغه موضوع باندې کار وکړه. د اکیډمي اصل کار دغه دی.
د سپریت په خپل وینا کې نامتو لیکوال او شاعر کریم بریالي زیاته کړه په کار دی چې د امیش په شان نوې کابینه پښتو اکیډمي د ادب او کلتور مرکز وساتي.
موږ په یو کتاب پنځه کال تحقیق کړی دی د پټې خزانې په دفاع کې او دا اکیډمي چاپ کړی دی. د رحمان بابا یو دیوان باندې شل کاله کار کړی دی. د ټول دنیا دیوانونه راغونډ دي. دلته په کوټه کې م نه دیوانونه نور پیدا کړی دی. یو مو د کدار راغوښتل چې دا کم د رحمان بابا په دیوان کې غلطیانې سوي دي، داغو نشاندهي م کړې ده، صفایي م کړې ده چې غلط یې صحیح ونه وایي. دا اداره علمي ده، دا محبت خپروي، مینه خپروي، تاریخ خپروي.
وروسته د مشالې سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د پښتو اکیډمي په مرسته په دریم پښتو عالمی کانفرنس کې هر کال د ستمبر په درویشتمه نیټه د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې د لمانځلو پریکړه کړې وه.
پښتو اکیډمي په خپله د پښتو د زیرمو تر ټولو لوړه اداره ده او د ادارې په توګه باندې دنیا د مختلفو زبانو اکیډمیانې جوړې کړي دي. دغه رنګه موږ په کوټه کې د پښتو اکیډمي په یو اویا کې خانی شهید بنیاد ایښی و او دا اکیډمي تر اوسه روانه ده. په دې وروستیو کې ډیر په کامیابی سره ډیر کتابونه چاپ کړل، درې عالمی کانفرنس وسول. په دې درو سره عالمی کانفرنسو کې موږ مکمل مرسته د میلمنو راتګ میلمه پالنه مو وکړه.
یادوي چې پښتو اکیډمي کوټه په کال 1991 کې جوړه شوې وه او هر درې کاله وروسته د اکیډمي انتخابات کیږي. د پښتو اکیډمي تر څارنې لاندې هر کال نه یوازې پر بیلابیلو موضوعاتو سیمینارونه او دستوري جوړیږي، بلکې د بیلابیلو شخصیاتو په اړه علمي او ادبي غونډې هم کوي او تر اوسه ډېرې کتابونه چاپ کړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
پرون په سواد پوهنتون چارباغ کې د زده کوونکو لپاره د اقلیمي بدلون په اړه یو ورځنی تربیتي سیمینار جوړ شوی. پر دې مهال د اقلیمي بدلون پوهانو د سیمینار ګډونوالو ته د ماحولیاتي بدلون له بدو اغیزو د ساتنې او د دې د مخنیوي لپاره په لارو چارو ویناوې وکړې. په سیمینار کې پر زده کوونکو ټینګار وشو چې خپل دې هم د چاپیریال ساتنې لپاره کار وکړي او په چم گاونډ کې دې هم په دې اړه خلکو ته پوهه ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد پوهنتون چارباغ کې د ماحولیاتو پوهان ډاکټر فیاض امین چې هم په دغه مضمون کې پی ایچ ډی کړی ده او د ماحولیاتو په اړه زده کوونکو ته ښودنه کوي. تر څلوېښتو نه زیات زده کوونکو ته د پاکستان او بیا سواد په اړه تفصیلي وینا کې وویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې کومې مسلې او مشکلات راپیښ دي. په دغه اړه وروسته فیاض امین مشال ریډیو ته وویل چې د کلایمیټ چینج بد اثرات کمول لپاره زده کوونکي چمتو کول پکار دي.
د دې کم زمونږ د اګریکلچر چې دي کم د پټو مټو په اړه باندې خو پوره اثرات نه، د دې زمونږ په اوبو باندې خاص اثرات نه. که تاسو ګورئ زمونږ واټر ټیبل هم په خطر باندې روان دي. د ټول زمونږ د ماحول ایشوز دي چې د دې کلایمیټ چینج د ګلوبل وارمینګ په دې ماحول باندې اثر روان دي. ټول راغون شو او موږ په دې هر څه باندې کار شروع کړو چې زمونږ د ماحول چې خط رفت روان شي، زمونږ نه د بیټه م یخنیانی ختم شي، زمونږ نه د بیټه م ګرمیانی ختم شي، د باران نه چې نکی د کم خوشحالی چې رواني چې د هر څه زمونږ نه ختم شي او زمونږ ماحول یو خط رفت روان شي.
دا سیمینار ته بیا کوونکی مخامی غیر دولتي ټولنې لاسونو مشر انور علي په دغه محل ویل چې د جرمن حکومت په مرسته دوی د ملکن ډیویژن بلابلو په هنتون کې داسې زده کوونکي تیاروي چې د کلایمیټ چینج بد اغیز نه بچ کېدو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
کمینګ یوت چې روان دی، کم چې به دا بیړه په سرک دي چې هغوی ته د پته لګي چې یاره د کلایمیټ چینج څه اثرات دي په دې خطه باندې سپیشلي او په ټوله دنیا کې دې باندې څه اثرات را روان دي. هغه کې د گرین سکل چې څونه چې دې ضرورت دی، د دغه گرین سکل لپاره موږ چې دې رن مدو کړی دي. پای کې تاسو د چېرې د دیشو سلویختو کسانو پر سټونټان ټیچرز پای کې د ډیپارټمنټ هیډ چې دغه کا پارټیسپیشن وکړو او دا ایونت چې دی هغه دا اهد وکړو چې په دې کې موږ څه لرنینګ وکړو. دا او مزید خپل نور مرګل تا فیملی ممبرز تا فرندز تا هغه تر اوسه
سیمینار کې ګډون کوونکو د چاپیریال ساتنې شوبې زده کوونکو ویل چې دوی ته د موسمیاتو بدون بد اغیز او دغه نه بچ کېدو لپاره ډیر معلومات ترلاسه شول.
زمانم جلوه بشیر دی، زره سواد په هنتون د انګریزي د سانګې نه تعلق ساتم. نن زمونږ یو ورځ غونډه واکم کړی چې مونږ لدا په هرا کړې شو چې د ماحول مونږ څنګه بچ کولای شو. پاغې کې لکه ونی لګول، نور د اوبو غلط استعمال نه کول، پلاستیک نه استعمال کول او د سی ډیر هر سمون ته وخول شو کم چی د ماحول دوستانه سره تعلق ساتي.
زمانم عزیز احمد ده د چارباغ د خوري سره تعلق ساتم او ز په سواد په هنتون کې د انوایرنمنټل ساينس سټوډنټ يم. نن پدی غونډه کې مونږ دا زده کړو چې زمونږ پدی کې څه رول کې دی شي او یو ان چی کم ده کم چی په عالمی سطح باندې ګول سیټ کړلی کم کمی ته چی سسټینبل ډیولاپمنټ ګولز وای د هغې پی جنګلو زمونږ د وړاندې وکړل شو او چې زمونږ بیا د دې اچیو کول لپاره سره له هغه مت واجه کړی شو.
سیمینار په اخیره کې جمنو شو چې د سواد په هنتون د ماحولیاتو زده کوونکو به د یو تنظیم په شکل کې د موسمیاتو بدلون بد اغیز نه بچ کېدو لپاره په هنتون او خپل سمو کې د پوهې راوستو سره سره د پوهانو په مشوره عملی ګامونه هم پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د دسمبر پر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې ځای لري چې ډیری وګړي یې ژوند له هیواده بهر او یا په هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو لرې په کډوالۍ کې تیروي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کله یوې خوا له هغه هیواده د کډوالۍ بهیر تیز شوی، نو له بلې خوا له ګاونډو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه په لکونو افغانان یا په زوره یا هم په خپل خوخه واپس خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واوره.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم. دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته ده.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هیواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنری په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړی او 50% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستان د کډوالۍ بهیر د 1980 میلادي په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې په خونی شوروي اتحاد پر افغانستان په زیارغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال په ترڅ کې دوه وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډیر بریده د جګړو او ناامنۍ له امله کډوالۍ ته اړیستل شوي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډیر حده له منځه تللی خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو اورې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له احمد شاه زمينه اورو.
د ډیر اسماعیل خان په درابن تحصیل کې په ماین چاودنه کې درې فوجیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشال لړیو ته ویلي چې پر مازګر د پولیو د واکسین ډلې د امنیت لپاره د فوجیانو پر ګاډي د درابن په زرکنی سیمه کې د سړک پر غاړه شخ کړل شوی بم وچاودید چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبل واوښتل. په بلوچستان کې د پولیو واکسین کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیرنوي عملیاتو د مرکز صوبای مشر انعام الحق پرون په خبره کې بیان کړی ویلي چې دا پریکړې د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامی او روغتیایي چارواکو سره تر غونډې وروسته کړې ده. د پاکستان په نوربرګ کې وار د مخله د دسمبر له 14 څخه تر 22 پورې تر 50 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو د واکسینولو او ورزنی کمپاین روان دی. دا خبر پرتنخوا په کورم کې ډاکټران وایي چې لتیرو دوه میاشتې راهیسی د لارو بندېدو د طبي وسایلو او درملو د نشټوالي او پر وخت د درملنې نه کېدو له امله 9 ماشومان مړ شوي دي. د کورم د مرکزی ښار پانچلار ضلعي روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه خبرول په شرط تیر شپه مشال لړیو ته ویل چې د درملو نشټوالي او د درملنې او اپریشن د وسایلو د کمښت له امله ځینو لوی ناروغان هم ژوند له لاسه ورکړی دي. او د امریکا د بهرنی چار وزارت د ایرانی چارواکو لخوا د آزاد اروپا رادیو د فارسی څنګه فردا په خوانی خبريال رضا ولی زاده ته د لسکلن بند سزا ورکول غندلې او د هغه د سمدستي خوشی کې دوغشتنه کړې ده. د بهرنی چار وزارت یو ویان پرون فردا رادیو ته ویل چې د ایران حکومت په پرله پسې ډول په هغه هیواد کې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقيفونو، جبري اقرارونو او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کارول لاري د مطبوعات ازادي تر پښو لاندې کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. یوکرېنی چارواکي وایي روسي او ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د یوکرېنی ځواکونو په مورچلونو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک سیمه ډېره برخه سومیاشت مخ یوکرېنی ځواکونو د پراخ يرغل پترس کې نیولې و. په ان حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا په یوکرېن کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ژمنه تکرار کړې او ویلي دي چې د روس او یوکرېن ولسمشران باید یوې موافقې کیتا ځان اچم ټوکړي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د اوکرين د پوز جګ پوري قومندان الکساندر سيرسکي وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریم ورځ په کورسک سیمه کې يرغلي زو عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوز له جزتامونو څخه کار اخستای. د اوکرين او د متحده ایالاتونو چارواکو د دوشنبه پورې زوول چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې ورسته و کې درنه مرګ ژوبله وخته. خو د آزاد اروپا آزادي رادیو دغه ادعا په خپل وخت توګه نشي تاییدولی او روسیې هم دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. جنرال سيرسکي وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15,000 کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمه چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ترامپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ترامپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوراک نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې شپږ شپېته فیصدي خلک د غربت له امله د معیاري خوراک وسنه لري. د ورلد فوډ پروګرام لخوا د ډسمبر په 12 خپور شوي رپورت کې د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې د ولس د ناسمو خوړو وجوهات ښودل شوي دي چې پکې غذایت لرونکو خوراک ته لاسرسي، د خوراکي توکیو د نرخونو لوړوالی او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په شان د ولسي خیر ښېګڼې د حکومتي پروګرامونو نو لاري د صحت په اصولو د پوره خوراک پاړه جاج واخستل شوی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال اسما ګل راکی.
ډاکټر اسحار الله په خبره حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دنده ترسره کوي. مشال ریډیو ته ویل چې وجود د ناروغونو د بچ ساتلو لپاره صحیح خوراک ته اړتیا لري چې پکې ټول هغه ویټامینونه شامل وي چې بدن ته قوت ورکوي. هغه زیاته کړه صحیح خوراک نه یوازې د انساني بدن توان زیاتوي بلکې له ډیرو ناروغیو هم په ډډه ساتي.
اڈوگو تم ضرورت تھی، دماغ تم ضرورت تھی، دس نو سسٹم چکم پوجود کی دیا وہ تو ہم ضرورت تھی. نو کا بیلنس ڈائٹ وہ نہ ساتو یا دو تا بیلنس ڈائٹ ملاو نشی، خا غذا دو تا ملاو نشی، داغے دوجی نہ ددے پوجود کے چکم ہم سسٹم جی کا عصبی نظام دے کا ہر یو سسٹم دے نو آغا متاثر کی گی او داغے دوجی ددی چکم قوت مدافعت تے چکم د بیماری نو خلاف ددی سسٹم پوجود کے کار کئی آغا ہم ددی دوجی تر ډیر حد پورې متاثر شي.
په خبر کې د جینکو د سرکاري سکول یوې استادې سلمہ جانگیر مشال ریډیو ته ویل لوړو کوالی صحیح خوراک ضروری دی، خو اوسنۍ ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د کور لګښتونه پوره کول ستونزمن دي. په داسې حال کې د معیاري خوراک برابرول ناممکن ښکاري.
ماشومان چې دین اوږي د بهر نه عام شانتي پاپړ او ټافیان چې هغه داسي صحت لپاره بالکل مخنه دین اوږه وروړي او غخوري، دغه نتیجه دا ده چې روزانه زموږ په سکول کې ډیر ماشومان بیمار وي، د تعلیمي خرچ کیږي او دغه د صحت هم خرچ کیږي. حکومت صرف دومره اجازه ورکړي د سکولونو ته چې خپل کینټین چلین او هغه کې د سکول انتظامیه چې کومه ده هغه بدو کی چې داسې خوراک بنه وروړي، لکه داسې شیزونه بنه وروړي چې هغه د وجه نه طالب علمانو ته یا دغه صحت ته نقصان رسي.
د مردان عبدالولی خان په هنتون د ابلاغیاتو د سانګي استاد پروفیسر تنظیم عالمویل ناقصه خوراک لوګه ختم کړي خو بدن ته قوت نه ورکوي. د دې بد اغیز د بیلابیلو ناروغو په صورت کې سرګندېږي. د نوموړي په وینا پاکستان کې خوراکي قلت یا غذایي کمی یو جدي ستونزه ده چې د هیواد د ډېرو وګړو ژوند او صحت باندې منفي اغیز کوي او د پاکستان کمزور اقتصاد له امله خلک د غذایت لرونکي او متوازنه خوراک اخستلو وس نه لري.
تر څومره پوری چې غذایی کمی شکار د ماشومانو د خواتینو یا د مرد حضرات خبره ده، دا چې دینو یو سوشل انجسټس دی. ګورنمنت شو یا څومره سوشل ارګنایزیشن شو هغه له پکار دي چې دا ایشوز چې دی هغه ایڈریس کی، خاص کر هغه خلک چې لو انکم فیملیز دي هغه په لیمیټډ ریسورسز کې بیا د ځان لپاره د صحت یو ښه مواقع عمومي.
د خیبر پختونخوا روغتیایي محکمې د غذایي سانګې مشر ډاکټر فضل مجید بیا مشال ریډیو ته ویل چې له دې ادارې لخوا د غذایت کمښت مخنیوي لړکی مختلفې منصوبې پیل شوې دي.
صوبائی حکومت پی این ڈی 57 سره ملٹی سیکٹورل انٹیگریٹڈ نیوٹریشن اسٹریٹجی جوڑا کڑے دا چې پاره کې ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ، سوشل ویلفیئر، پاره کې ٹیکنیکل ورکنگ گروپس تھی، پاره کې خپل خپل ڈپارٹمنٹ کے نیوٹریشن حوالے سره کار کیږي. خو زیات تر کار چې کوم دی پروینشل نیوٹریشن سیل ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز خیبر پختونخوا چې دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ تھے اگے کی کم زمونږ ډایریکټریټ کې نیوټریشن سیل دی. نو هغه مختلف ډونر ایجنسیانو سره چې پای کې یونیسیف دی، ورلد فوډ پروګرام دی، WHO دا، په صوبه مختلف ډیسټریکو کې مختلف پروګرامونه شروع کړي دي.
دا په هانه په وینا اقلیمي بدلون، سیلابونه، وچکالي او نورې طبي پیښې دا کرنې زیانمنونو لاره دا خوراک پیداوار کمولو لوی سبب دی. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
مشال ریډیو تاسو اورې. د پاکستان د مخابراتو یا ټلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 23مې یې 25,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دي. وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي، بلکې د حکومت لسترګو هم پټې دي شي. حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړې، خو د بشري حقوقو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان آزادی اخلی. بشیر گواخ یہ پاڑا رپورٹ لری.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14مه وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولې شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراګ کې د خوندي ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN
and a non-government registered VPN. او نا سبت وی پی این فرق دا دی چې له حکومت سره رجسٹرډ وی پی این مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر رجسٹرډ یا نا سبت وی پی این استعمالونکي بند وی پاڼه خلاصولې او بغیر له خپل تاریخچې پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نشي کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي سب شوی وی پی این بند
کړي. Block access to that tool.
د پاکستان د مخابراتو یا ټيليکمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2023 کال د نومبر تر 23مې پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورت کې ویلي وو چې 8,400 او 8 وی پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکې ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموشه کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریض لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو، د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرناولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړیدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم د وی پی این دی رجسٹرډ کوي، نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې آباد دی او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دی له حقوق ورکوي او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی، خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکي نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې عمله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي، خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر بوسن نقوی د نومبر په 15مه په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختی نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل و چې په جلا جلا خبر پاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه و بلله.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندون کې د کار په وخت وژل کیږي. روان کال په هغه وژل شو کې د ګڼو تعلق د خیبر پښتونخوا له یوې سیمې سره. دا سیمه شانګله ده چې اکثر وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې کار کوي. د کان کیندون کو د مرجو بلش میرا ولې ډیره دا په شانګله کې په هغه کورنۍ اوس تیریږي چې غړي یې وژل شوی دي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ او روچې د باسي کلی د زاهیدې بیبي په اواز پیلېږي چې د خپل زوی مرګ دردولې و.
تحصیل د باسی کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوی وای چې په کوم ورځ د واده نیټه کې خوده نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 1 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله وبچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینه مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلي سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغه وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
دا یو شمیرې مطابق کومنګ داسې وو کو د 13 کال خلا کال زمنګ لخ نو دا ته دا چې ده نو اته سولويش نو زمنګ د شنګلې کان کندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیرا زمنګ یو کم 50 ته ورسېدا. وو د ورش کسان د منګ سره اوسه پوری په دې کال کې مازور دي. د دې د مازوري نو یت د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیر ډیر شو کلونو کې لپی او چاودنو د وجل شو کان کیندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په تیرو ډیر شو کلونو کې له 2500 تر 3200 پورې کان کیندونکو وجل شوی دي چې په دغه کې 3200 د شانګلي بردیر او برسواتی. د دې اتحادی په خبره په زورګونو نور مازور شوی هم دی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلي د الپوره تحصیل شپږ دیرش کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 36 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وښه نن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلچ بزغه خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پې نشم کولای. معذور یم لکه او بل درې مې بچین دی یو مې الکتې دوه مې جنې کې دی او نور داسې رونه مې مرانه کشران دی. داسې روزګار موزګار نشته هغه مې د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسره کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم رولز چې دي کوم لیبر اکټ چې دی پای کې چې کوم رولز دي د ماینینګ چې راځي په ویکټ سره په کاری د دې اټنل چې جوړي د غیب کاری په دې ټول دنیا کې مائننګ کیږي نو اولنا هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی پیرستو کار کی قسمتی ده بیلنس ته دائم چې دلته په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک کې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی دې ته موږ لیبر لاندې کوزولی شو که نه شو دا هغه انسپکټر دلته څلور دي
د قانونو د حفاظتي اکټ له مخې هر کان ته د ګزیدو لاره به اته فوټه اوچتا او شپږ فوټه پلنه وي په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتی قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده او زیاتوی
بالکل دا منم چې د شنګلا چوکیان د پلینز مکم ډیر زیاته کم ده اګریکلچر او دا غځ خپل پوتنشل شته سره منرل او کنه سره دا خو انفورچونټلی چوکې صدا سي نیرس اکنامک زون مشته جلد خلک امپلایمنت کی د غیر د وجنا د خلکو هجرت سی واده او خاص کر په کویلې کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا پنجاب دي سو پوره چی د قانون مطابق س خبر وینو ک د چام صدا سي ډیفیشنسي وی نو موږ به دا غي دغه د هارد پاور کیپاسټی پاکستان نو دا غیر پر از ما خلص دي سره پدی بیل کې او دوه هارد پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم ده او د دې چې کله چې کان کنه ټوله په ریواتی طریقو سره دی د هغه سیفټی ډېر کمزور ده په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 200 او اتیا کان کیندونکو وجل شوی او یو سل دیار لس مازور شوی دی د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر یو نیم لک زیات کان کیندونکو د ملک د دریو واړو صوبو په صد پاسا شپږ زره قانونو کې کار کوي په دغه کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره قانونو کې دریش په 30,000 کان کیندونکو د خیبر پښتونخوا په سکم 2,000 قانونو کې او سلویغ زره کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري
د پښتنو خزو د لاستراوړنه پاړه په اونۍ خبرونه سروې کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئي مرکه لرو دا غوي په لاستراوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو سروې اونۍ خبرونه د نهې پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره دا خبرونه تاسو د شورو پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د تاریخي ورثه د خوندیتوب د راوی چې په پیښور خار کې د هندي سینما د دوه نومیالو ستورو د پلرنې او کورونو د جوړولو او په یو میوزیم د غو د بدلولو پلان لري حکومت په 2021 کال کې د راج کپور او دلیپ کومار کورونه په پیسو اخستیو په پیښور کې د چارو زینی شنون کې د حکومت دا ګامستای خو ورته سپارښتنه کوي چې د تاریخي ورثو د خوندیتوب ترڅنګ د هنرمندانو د خیر خیګړې چارو ته هم پام وکړي د خالد نیاز رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا د آثار قدیمه سانګي ډایریکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته ویلي د راج کپور او دلیپ کومار د ابای کورونو بحاله د پاره با مالی مرستا نړیوال بانک ورکړي د زیاته کړې دا سلور میاشتې پس په د کورونو بیا رغون باندې کار پیل کولای شي
دلیپ کومار راج کپور صاحب کورونو ډېر خراب حالت کې ازړه مالکان شي او ماتول او پلازې جوړولې پروینشل ګورنمنت پرسیز کړو ان شاء الله یو سلور میاشتې پس به مې کار شروع کو یو نیم کال موږ ځان ته ټایم یې خېدا او بیا به دا خلکو ته بداو پنشي
په ادب او کلتور پوها حیات روغانی د صوبایي حکومت دې ګام ستای نکړی دا مشال ریډیو سره خبرو کې حیات روغانی او وی کلتور خوندی کول ډیر ضروری خبره ده دی وای د راج کپور او دلیپ کومار کورونا بحالول د وخت ضرورت ته
مونږ دا فیصله ته پدرنوي باندې ګورو دا سينورم ډیر سدي مونږ غواړو چې دوی دغه تاریخي نخې هم خوندي کی
او د خیال لا چې نن سبا ډېر زیات تکلیف کړي از یو ورته رنزور دي زرسانګا دي شو داسې نور سندرغاړي چې دا غوي د پر هم کارو شي کم کلتوري مرکز چې کم بي ډارمنټ کړي دي حالته کې هیڅ حالې زری نه کیږي په ټي وی باندې په ریډیو باندې پروډکشن باندې بلکې ریډیو خو سیزلې دي کینټ بیا ودان کې شو خو ریډیو ته څوک دنه هم ګورم نه
بلخو د خیبر پختونخوا انفارمیشن سانګي اسسټنټ ډایریکټر ریاض غفور وای حکومت هڅه کوي چې کوم تاریخي او کلتوري ځایونه دي هغه خوندي کړي دی وای د دلیپ کومار او راج کپور کورنه هم حکومت خپل تاریخي اساسه غنی
وخت په وخت کوششونه هم کړی دي چې دغه په ځای پاتې شي او دلته کم چې پیښور ته خلک راځي سیلانیان دا غي د پاره د ننداري او ځای وګرځي حکومت مختلف قسمه ګامونه پورته کوي پاغه کې او دادې دغه حویلیانو یا چې کوم غټ غټ کورونه دي نو مانی دي نو چې دغه برابر کی دغه اغلوک چې کوم د بهر ناراضي چې هغه په ځای وساتي او دغه شان دغه لرغونی اثر په پیښور کې جون دے پات
د اثار قدیمه سانګي ډایریکټر عبدالسمد په خبره حکومت په د دلیپ کومار او راج کپور کورونا بحالولو نه پس یو میوزیم کې بدلی صوبای حکومت کال 2021 کې د راج کپور حویلی یو نیم کروڑ روپو باندې ولی د دلیپ کومار کوری 15 اتیالکا 75000 روپو باندې اخیسته و خال دانیاز مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا په چترال کې د کلاشیانو کلنې میله چاوموس توام لري دا میله به د دسمبر تر 28 روانه وي په میله کې د کلاشیانو مشران د نوي کال لپاره وړاندوینې کوي او خوشالي مانځي تفصیل د ګلیاس نورو
د خیبر پختونخوا په کوز چترال ضلع کې کلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تہوار لمانځي دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي په چاموس کې کلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر میوه سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي د چترال ځای اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډیسر په خبرو کې د چاموس تہوار په اړه تفصیلات صدا سره شریک کړل
او هغه کی قربانی هم دے دے براز کی دے دے دغه دے الټر دے هغه کی دا قربانی کوي بیا دے کی بچو د پاره دے بیا دے دا بیزه میزه چې کوم دے هغه د پاره هم دواګان دے بیا اخره کی دا داوداتو دے داوداتو دا کاغذین دے بیا د مرغو مرغو د پاره هم د دوا کوي یو روز هغه د پاره د غډی گیم
اشرف احمد ویل چې په چاموس تہوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای دراتونکو کال لپاره اٹکلونه کوي دا قاضیان څنګه کار کوي اشفاق احمد زیاته کړه
قاضیان چې کم دي سار مخمخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زید د بره هیل غوږ هغه تزي بیا به دا د سوري تا کې نه ستي چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي سوري جګې چې کم دي دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی یو کنه دا لیست کې دی یونیسکو انډنجر هریټیج لیست کې دی د سوري جګې چې کم دي کنه ابزروینګ سن
چاموس تہوار کې په دوه مونږ کې غیر کلاشیان نه پرخودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي اشفاق احمد وای په دې کې ځای مشران ناشته کوي
دې کې دا ایر چې کم دې کنه جی دې کې دا معلومه کې دا ایر څنګه تیری کې دا لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو د پاره هم د دې یو ریچول کوي اغه څه ټیم کې کول پکار دی دا ټول ایئر چې کم دی کنه دی ټیم کې کلکولیشن کوي 200 قضیان دی کې کینی تقریبا 15 قضیان یو کلی کې دوا کلی نه دا کوي یو کال دی یو برابرون کې دا کوي
چاموس کلاشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی خو په دې رسو کې د خبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د نامنې او پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول په چترال کې ځای خبريال ظهیر الدین مشال رډو تو ویل چې په سیمه کې نامنې نشته او دا ځل په ګڼ شمیر کې بهرني سیلانان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو
چترال ته مکمل تور په پوره من هي هم ته کوئی سره مسله هي نه بالکل
چترال په مکمل توګه پوره من لري دلته داسې مسلې نشته زه خپل د چاوموس ملي ریپورتنګ لپاره ورغلی وم او الته بهرنیان هم او د هیواد له نورو برخو نه هم خلک راغلی وو
کوئی سره کوئی بالکل کوئی حادثه نه یې کوئی ډر کوئی خوف نه یې
خو اشفاق احمد دې خبرې سره اتفاق نه کوي دی وای چې نورو کلونو پرتله د بهرنیانو او مقامی سیلانیانو شمیر کې ډیر زیات کموالی راغلی دی
یار بیخی دې کال چې کم دې بالکل زیرو دې ټوریزم زمون وینټر ټوریزم ډېر خو په دې میلا باندې پروس کال کالم شو دے کال یو سو شو بوکنگ اغام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان مونگ نہ دے یارے گی کنا اغام نرازی تو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارنر ہم دیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دے خوا یو انگریز نرازی وار پسے چھل پنزے پولیسان نرازی نوبا دے کی دے سیکورٹی تریٹ وجہ نا بالکل ٹوریزم زیرو دے جی دے کلاش کی
چموس دا چترال پټولو تہوارونو کې ترټولو په ځل پورې دي جونې په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمني لوبې کوي سیلانان هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورځي
د مشال ریډیو پراونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسے د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي